السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اورئ چې د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. د امریکا د یو دولتي ادارې په نوي ریپورت کې راغلی دی چې د افغانستان اداري فساد د دې هیواد پر ګمرکي عوایدو بد تاثیر کړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د انتخابات خپلواک کمیسون باید باطلې او حقیقي رایې سره جلا کړي. په نورستان کې د برېښنا د یو بند جوړېدو کار پیل شو او پاکستاني طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي، خو اور بند به اوږد نه کړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. یان کوبش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو د شفاف څېړنې او د جعلي رایو د باطلولو د ضرورت یادونه هم وکړه. یان کوبش په یو خبر پانه کې ویلي چې باید د انتخاباتو پروسه اجرا شي څو د خلکو حقيقي رایه وشمیر شي. په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د برېښنا د یو بند جوړېدو چاره پیل شوې. د دې ولایت د والی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند جوړېدو کارونه به د 1300 په موده کې بشپړ شي. د برېښنا په دې بند باندې نږدې 100 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان د مالیه وزارت لخوا ورکول کیږي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې بند له جوړېدو سره به د مرکز پارون اوسیدونکو او دولتي ادارې د برېښنا له اسانتیاوو برخمن شي. د کابل جبل سراج په لوی لار د ترافیکی پیښې له امله 15 کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پروان د ترافیکو د تنظیم عامر محمد یونس پردیسی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 2 بجې د 304 ډول مسافر وړونکو بس او یو بار وړونکو موټر د ټکر له امله رامنځته شوه. د پروان امنی قماندان خلیل الله زیایی به ازادي راډیو ته ویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی او د پیښې له امله د موټر چلوونکو بی احتیاطي وښوده. تیر اونۍ د کابل کندهار په لوی لاره د سورلیو د دوو موټرو د ټکر له امله 12 کسان وژل شول او له 60 زیات ژوبل شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 18 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلدارې 520 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي، خو اوربند به اوږد نه کړي. د پاکستان د طالبانو تحریک پرون ویل حکومت د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی او دوی له همدې کبله نه غواړي چې له حکومت سره څلوېښت ورځنی اوربند وغځوي. طالبانو په خپله اعلامیه کې په عین حال کې ویلي تیار دي چې په پوره صداقت او جدیت خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو دغه راز ویلي که حکومت د دوی غوښتنو ته واضح ځواب ووایي، دوی به جدي ګامونه واخلي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د موسسې لپاره د آزادو رسنیو استازي وایي په اوکراین کې د راپور ورکولو لپاره شرایط خطرناک پړاو ته رسیدلی دي. دنیا میاتویچ دا خبره خارکوف او اودیسا او کیفته له درې ورځنی سفر وروسته پرون وکړه. د هالت د دغو سیمو له ژورنالیستانو او دغه راز د دونیتسک، میکولایف او کریمیا له خبريالانو سره هم ولیدل. میانوویچ وویل د اوکراین په کړکیچنو سیمو کې پر خبریالانو هم فزیکی او هم رواني بریدونه کیږي. میرمن میانوویچ وویل چې په کړکیچنو سیمو کې خبریالان یوازې وهل کیږي، نه یوازې وهل کیږي او نیول کیږي، بلکې د خبریالۍ وسایل هم ماتیږي. د اوکراین له خبریالانو وغوښتل چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او د حقایقو په اړه د راپور د ورکولو ترڅنګ ځانونه هم خوندي کړي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي دا هیواد په دې غور کې وي چې د غازو هغه پایپ لاین ته اجازه ورکړي چې د جنوب لور ته غځیږي. دا پایپ لاین به د ترکیه د خاورې له لارې د روسیې غاز لویدیځ ته ولېږدوي. د ترکیه د انرژي وزیر تانیر یلدیز پرون وویل چې په دې موضوع به راتلونکې اونۍ په انقره کې د روسیې او ترکیه د چارواکو په غونډه کې خبرې وشي. یلدیز هیله څرګنده کړه چې د روسیې د دولتي شرکت غاز پروم مرستیال الکساندر میدویدف به وویني. دا پایپ لاین د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې غاز د تور سمندرګي په تل کې بلغاریا او وړاندې نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږدوي. خو له خپلې خاورې سره د روسیې له لوري د کریمیا له یو ځای کولو وروسته د اروپایي هیوادونو یو شمېر چارواکي دې ته اړ شوي چې د دې پروژې د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین شاوخوا 140 ملاتړ کوونکي په هغو خونړیو تاوتریخوالو کې د لاس لرلو په تور په درې کاله بند محکوم کړل چې په پای کې پاوز ولسمشر محمد مرسی له واکه لري کړ. د تیر کال د اکتوبر په اعتراضونو کې چې د محمد مرسی د اخوان المسلمین ګوند پلویان له امنیتي ځواکونو سره ښکېل شول، شاوخوا 50 تنه په مصر کې ووژل شول. دا د مرسی د اخوان المسلمین ملاتړو ته وروستۍ سزا ده چې محکمه یې ورکوي. په مارچ میاشت کې د مرسی 1599 پلویان د اګست د میاشتې په تشدد کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم شوي وو. اردن وایي جنگي الوتکو یې پرون هغه نقلیه وسیلې ویجاړې کړې چې هڅه یې کوله له سوریې څخه په پټه اردن ته ننوځي. د سوریې حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دغه هیواد ځواکونه ښکېل نه وو. د اردن د پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنگي الوتکو یې پر هغو موټرو برید وکړ چې دریش امر ته یې توجه ونه کړه او هڅه یې کوله چې د اردن خاورې ته ننوځي. د اردن د اطلاعاتو وزیر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دا موټرونه د وسلو د سوداګرو دي. او وروستی خبر دا چې د جنوبي کوریا د یوې ډوبې شوې کښتۍ د سپرلیو د موندلو او ژغورلو چارې د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 460 تنه سپاره وو چې اکثره یې زده کوونکي وو او تر دې دمه 109 ژغورل شوي او د 9 تنو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي تر اوسه پورې د پرونۍ پیښې د سبب په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر ژغورل شوو ویلي دي چې د کښتۍ له ډوبېدو د مخه یې یو لوړ غږ اورېدلی دی. د خبرونو پای
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ملاتړ باید وشي. پاین حال کې د انتخاباتو د کمیسون ویان وایي چې د ټولو ولایتونو د رایو د نتیجو پاڼې ورته رسیدلي.
د څلور دیرش ولایاتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز ته رسیدلي دي.
په فرا ولایت کې سکال بیا زیات کوکنار کرل شوی او دغلته بسګر وایي چې له دوی سره مرسته نه ده شوې ځکه کوکنارو کرلو ته بیا مخه کړې. په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې په تېر لمریز کال کې په یاد ولایت کې د نری رنس سلګونه ناروغان لرل، خو د درملنې لپاره ورته لازمي اسانتیاوې هم لري.
په کونړ ولایت کې د تبرکلوز د کنټرول لپاره ښه کافي دوا، کافي وسایل، ورزیده اشخاص او د تداوي سیستم دی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1296 سربیره د ازادي رادیو خبرونې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول باورئ. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. یان کوبش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلۍ او د شفافې څېړنې او د جعلي رایو د باطلولو د ضرورت یادونه هم وکړه. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې ورو.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي یان کوبیش دا خبره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشي سیما سمر سره لکتنې ورسته وکړه. د یونما له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د یونما مشر د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی او ویلي دي چې باید د افغانانو رایې په شفاف ډول وشمیرل شي. په خبر پاڼه کې راغلي موږ موافقه وکړه چې افغان رای ورکوونکي هیله لري چې لازمه پروسه باید اجرا شي، رایې وشمیرل شي، شکایتونه بې پرې او مناسب وڅېړل شي، جعلي رایې وایستل شي او وروستیو حقیقي نتیجو ته کاندیدان درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویندوی پرون وویل د رایو ټول هغه بکسونه به قرنټین شي چې په اړه یې جدي شکایتونه موجود وي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور آزادي رادیو ته وویل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي.
د څلور دېرش ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخه د جمهور مرکز تر رسیدلې دي او حالت د پروسس لاندې. نو مونږ یوازې هغه د پایل ورکی یا ریزل شیتونه هغه ورخه چې پکې پډاګه شوی چې کوم حال کې کوم کاندید څومره رای ورته هغه دلته مرکزی دفتر ته مر انتقال کړی دي.
یان کوبیش او سیما سمر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه هم خبري وکړي. ویل د افغانستان اوسنی او راتلونکي حکومت ته پکار ده چې د افغانستان د بشري حقوقو له کمیسیون سره کار ته دوام ورکړي څو دغه کمیسیون خپلواکي او موثریت لا پیاوړی شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او د امریکا د یو دولتي ادارې په نوي ریپورت کې راغلی چې د افغانستان اداري فساد د هیواد پر ګمرکي اوایدو ناوړه اغیزه کړې ده. دا ریپورت د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د ځنګړي سرپلټون کې ادارې یا سیګار له خوا خپور شوی دی. ملالی بشیر په ریپورت لري.
امریکایي ادارې اندیشنه لري چې اداري فساد د افغانستان ګمرکي اواید تقریبا پر نیمه درولې دي او په ګمرکي اداري فساد کولای شي هیواد دې ته اړ کړي چې مهم خدمات قطع کړي څو د بودیجې له خسارې او نیمګړتیا ځان وژغوري. په کابل کې د امریکا سفارت په واشنگتن کې مقاماتو ته اندیشنه شو دلی ده چې په افغانستان کې د ګمرک اداري فساد ستونزه په ناسم وخت کې رامنځته شوه. د واشنگتن ټایمز د راپور لمخې په کابل کې د امریکا سفارت وایي په داسې حال کې چې بهرني پوزونه له افغانستان وځي او نوې ولسمشر ټاکل کیږي دغه ستونزې د نوې بې ثباتۍ څرګندونه کوي. خو د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی دا خبرې ردوي. د ازادي رادیو ته وویل
موګه دغه ټول ادارې چې بعضي ارګانونو کړی دي چې ګویا په ګمرکاتو کې فساد موجود دی دا موږ په کلکه سره ردوو. دا په دې معنی باندې چې زموږ ګمرکاتو ډېر ښه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مرستيال جارټ بلانک واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې نوی افغان ولسمشر به ځینې ګراني سیاسي پریکړې کوي څو ګمرکي ګټې زیاتې کړي او دولتي لګښت کم کړي. بلانک په ویلي کلی بیان کې واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې په ګمرک کې د اداري فساد پر خلاف او د محصولاتو پر راټولولو کې د افغانستان دولت ځینې مثبت ګامونه پورته کړي دي. بلانک زیاته کړې ده چې په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد یو اساسي ستونزه ده. د بلانک د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا د دې موضوع په حق له یو راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې ځانګړي سرپلټونکو جان ساب کو ویلي دي اټکل کیږي د اداري فساد له لاسه د افغانستان ګمرکي ګټې خپل ځای ته نه رسیږي یعنی میږي. د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل
موږ امیدوار یو چې سوداګر به هم په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او د دې سره به زموږ اقتصاد بیا هم د پرمختګ پر لار شي.
د افغانستان ګمرکي اواید ل 498 میلیونه ډالر څخه 3.1 میلیارډ ډالر پورې دي چې د افغانستان د دولت د ټول اواید نیمه برخه جوړوي. د افغانستان مقامات او د سیګار اداره په دې باور دي چې که د اداري فساد مخه ونیول سي دا ګمرکي ګټه دوچند کېدای سي.
واموریدل چې د امریکا یو دولتي ادارې په نوي ریپورت کې راغلي دي چې د افغانستان اداري فساد د دې هیواد پر ګمرکونو ناوړه ګمرکي عوایدو بد اغیز کړی دی. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په عوایدو کې کمی به د دولتي مامورانو په تنخواګانو او نورو مصارفو زیات تاثیر ونه لري.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلا هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو نه اوري. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان د ورستیو امنیتی تحولاتو او د انتخاباتو د پروسې په اړه مقالې خبرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات تکته نه لري.
په افغانستان کې سوله، امنیت او انتخابات هغه درې موضوعات دي چې لویدیځو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې لیکنې پرې خبرې کړې دي. فارن پالیسي خبرونې انتخابات څېړلې دي او لیکي په میلیونونو افغانانو په اوږدو کتارونو کې ساعتونه په باران کې په دې هیله انتظار وکړ چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او پرمختګ وشي. په دې انتخاباتو کې د رایه اچوونکو 80% رایې ورکړې. د فارن پالیسي په وینا دا فیصدي په هغه هیواد کې هم خورا لوړه ده چې هلته د ډیموکراسي بنسټونه پخه شوي دي. د خبرونې په باور په متحده ایالاتونو کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 15% تر 55% رایې اچوونکو ګډون کړی دی. فارن پالیسي وړاندې لیکي د دې سربیره چې د ترستانو فشارونه دي، حکومت کمزوری دی او لوږه ده، خو بیا هم د افراطیت ریښې په افغان ټولنه کې نه دي پخې شوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ډیموکراتیک افغانستان به د ټولې سیمې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لورته د امریکا یو ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د معتصم آغاجان له تری تمکیدو وروسته د سولې د هڅو بریالیتوب ته د شک په سترګه کتلې دي. د طالبانو دغه استازی په وروستیو کې په عربي متحده اماراتو کې ورک شو. معتصم آغاجان د طالبانو د رژیم په وخت د دوی د مالی وزیر و، بیا د کوټې له شورا غړی شو. په 2010 کال کې ترکیې ته ولاړ او دوی میاشتې مخکې په عربي متحده اماراتو کې په لوړه کچه د سولې خبرې پیل کړې. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په باور د معتصم آغاجان او افغان حکومت په لومړیو خبرو کې د طالبانو 1400 مشرانو برخه اخیستې وه. په دوهمه غونډه کې د سولې د عالي شورا څلورو غړیو د معتصم آغاجان د ډلې له څلورو غړیو سره خبرې وکړې. دغه خبرې د طالبانو مشرانو په یو بیان کې وغندلې او څرګنده یې کړه چې له دې سره د دوی اصول تر پښو لاندې شوي دي او د دې خبرو ګټه امریکایانو او د کابل حکومت ته رسیږي. افغان حکومت هڅې پیل کړې دي چې معتصم آغاجان پیدا کړي چې د څرنګه تری تم شوی دی او چیرته دی. خو بلې خواته په کابل کې د افغان حکومت یو جګپوړی چارواکی د سیشن بی پورستری تم شو. د فوائد عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د کابل ښار په شمال کې وسلوالو وتښتاوه او تر اوسه د دې اختطاف علت نه دی څرګند. د ټلګراف رسپانې د طالبانو په وینا خبر ورکړی دی چې دوی د احمد شاه وحید له یرغمل کېدو خبر نه دي، خو وایي چې بیا به هم پلټنه وکړي چې دا کار چا کړی دی. احمد شاه وحید په ایټالیا کې د سړک جوړونې انجینری لوستې ده او افغان چارواکي وایي دی داسې سړی نه و چې له چا سره یې دښمني وي یا یې کومه شخړه کړې وي. د ټلګراف لیکي ناټو نږدې 3.5 لک افغان ځواکونه روزلي دي، خو په افغانستان کې امنیت لا هم یو جدي ګواښ دی.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې سکل زیات کوکنار کرل شوی دی، اما د ټاکنو له عمله د کوکنارو د اړولو کمپاین تر اوسه نه دی ترسره شوی. اړوند چارواکي وایي چې ډېر شر به د کوکنارو د اړولو کمپاین دغلته پیل کړي. نور حل سیمې د احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
د افغان دولت د خبرداري سره سره بیا هم د فراه ولایت په بیلا بیل سیمه کې کوکنار کرل شوی او اوس یې د نیش وهلو بهیر جری اندري. د فراه ولایت په شرود ولسوالۍ ته مې د کوکنارو د پټۍ د کتلو په موخه سفر وکړ. د لارې په اوږدو کې مې ډېر د کوکنارو کښتونه ولیدل او په سلګونه کسان د تریاکو په راټولولو بوخت وه. دغه ولسوالۍ د برنګکې په کلي کې د یو بزګر څنګ ته ودرېدم او د هغه څخه مې د کوکنارو په هکله وپوښتل. هغه له دې خوشحاله و چې سږ کال یې دولت کوکنار نه دی اړولی، خو د طبیع عواملو څخه سر ټکاوه. غلام رسول چې کالی د کوکنارو په شیرو ککړ دی را سره خبرې کوي.
شروع دی ټول پشترو ډېر خو په ولوړو منطقو کې لکه دیوالي سرخو نالیداشتو ننګاباد تو خاکسپیت ولسوالۍ کې ډېر کرل شوي. په پشترو په ولسوالۍ کې دومره کښت نشته.
نوموړی وایي سږ کال یې ټول کوکنار یخ وهلي او په راتلونکي کې دی او نور بزګران د کوکنارو کرلو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې ډېر زیانونه یې ګاللي دي.
اوس کوکنار خو نتیجه ورنه کړم. سږ کال ته وګوره چې دومره په ډېره کچه کرل شوي ولې حاصلات یې کم دی. ډېر کم دی، بېخي به زه چې تر نورو کلو له ډېر کښته راسم. زه چې وایم د دفاع سبګر سره د خلک د دې شي څه لاس واخلي.
هر کال د هود او حمل په میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د ځینو سیمو کوکنار په فراه ولایت کې اړول کېدل، اما سږ کال د ټاکنو له وجې دا کار نه دی شوی. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست رئیس جمعه خان بشیري وایي سږ کال د ټاکنو له وجې د کوکنارو د اړولو کمپاین ځنډیدلی، خو په راتلونکي اونۍ کې به پیل شي. د رسمي معلومات له مخې د فراه ولایت په بکوا، خاکسفید، پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې سږ کال زیات اندازه کوکنار کرل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
سوې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کونړ ولایت کې د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې په تېر لمریز کال کې په یاد ولایت کې د نري رنځ په سلګونو ناروغان پیدا کړي او درملنه یې کړې ده. په دې اړه نور له سیمې د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په 1992 لمریز کال کې د نري رنځ نږدې زر ناروغان پیدا کړي دي او د دې جملې څخه د زیاتو درملنه شوې ده.
مونږ په کونړ ولایت کې په 1992 کال کې 811 مجموعي واقع د تبرکلوز پیدا کړي دي چې تحت تداوي شوي دي، او چې په دې جمله کې 403 واقع د هرې چې زمونږ ټارګټ ته 300 شاوخوا کې دی، مګر مونږ 403 واقع مثبتې پیدا کړي دي چې د هغه د کیر تداوی په نام باندې چې دا هغه مکمل تداوی ده، دا هغه تداوی لاندې دي او دا علاج به پوره کیږي. چې د دغې د جملې نه 315 نفرو خپل علاج پوره کړی دی او نور تحت تداوی دي. انشاءالله چې هغې کال دې کال ته چې راوختي دي دغه به کیږي.
ښاغلی فضلي وایي پخوا دوی یوازې د اسدآباد په روغتون کې د ټي بي یا تبرکلوز ناروغۍ د تشخیص امکانات درلودل، خو اوس په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یادې اسانتیاوې لري او همدا وجه ده چې دوی په تیر کال کې د زیاتو ناروغانو په پیدا کولو توانېدلي دي.
350 کلینیکونه لرو، طبي سهولتونه لرو چې په 350 کلینیکونه دا اکثر فرعي مراکز پکې زیات دي. نو مونږ په 40 مراکزو کې د تبرکلوز د تشخیص او تداوي دواړه پروګرامونه لرو چې لابراتوار لرو چې تشخیص هم کېدای شي بلغم معاینه او تداوي پروګرام هم شته او تداوي به مشخص تداوي به په ټولو کې. نو زمونږ په کونړ ولایت کې د تبرکلوز د کنټرول لپاره ډېره ښه کافي دوا، کافي وسایل، ورزیده اشخاص او د تداوی سیستم.
هغه وایي که چیرته یو څوک له دوو اونیو زیات ټوخی ولري نو ورته په کار دي چې په خپل ولسوالۍ کې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي او هلته ځان معاینه کړي.
دا یو مسؤلیت لري چې هر هغه څوک چې د دوو هفتو نه زیات ټوخی ولري باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي او دا پیغام ورته وکړو چې د دې موجوده سهولتونه باید استفاده وکړي. 40 طبي مراکز زمونږ تشخیص او تداوی دپاره موجود موجود دي نو د خلکو باندې نه کرے راځي نه په مشکلات راځي
ډاکټر فضلی وای کچیرتا په یو چاکی د نری رنج ناروغي ثابت شي نو ورته پکار دي چې د ټوخي په وخت کې خلی ته د سمال ونیسی او داسې چارې تر سره کړی چې د کورنۍ او ټولنې نور غړو ته ترې تبرکلوز لاړ نشي ډاکټران وای ټی بی یا نری رنج درمل لرونکي ناروغي ده که چیرته علاج ونه شي نو د انسان د مرګ سبب کیدی شي
وامر دل چھ د کنڑ ولایت سیہی مقامات ہوئی چھ دغل تیر مریض کال کے دا نری رنس زیات ناروغانو او دوی ورتا پدی ولایت کے دا درملن لپاره لازم اسانتیاوی برابری کړی دی
از کابل تا زابل
لا هرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ د چهارشنبې ورځې ناوخته د خوست ښار څخه تر کاروانسرای پورې د غزیدلي سړک د جوړولو کار پیل شو نو دغه سړک د ټولګټو چارو وزارت د پراختیا بودیجې څخه د نږدې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت د اتو میاشت په موده کې پخیږي په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري
د خوست ښار لویدیز لوري ته د کاروانسرای سړک چې د یو نیم کال را په دې خوا د پخولو لپاره خراب شوی و په دې لاره تیریدونکي موټرونه او سپرلۍ د سړک د خاورو لوړو ژورو او کانډ کپر حالت څخه ډېر په تکلیف او ستومانه ول او تل خلکو د ځایي چارواکو څخه د نوموړي سړک د کرایې کولو غوښتنه کوله بلاخره په دې لاره کې د شته ستونزو او خنډونو له لرې کولو وروسته د یاد سړک د پخولو عملي چارې پیل شوې خوست والي عبدالجبار نعیمي د سړک د کار د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دا سړک که څه هم روغدوالی نه لري خود خوست 15 ولسوالۍ زازی میدان باک صبری تریزی لکن او نور لوی وړ قومونه د خار سره نخلوي او په دې لاره د خلکو موټرونو ډیره ګڼه ګڼه وي
دا غسی ډیر شنه تقریبا 12 کیلومتر شاوخوا سړک وي د دې اهمیت به حد ذات زاد خوست دوه برخه سره وصل کوي د نن دغه پروژې لګښت نه 15 میلیونه اتلک افغانۍ د دې سړک څوار لس متر عرض دی څلور کیلومتر طول دی پاته مېش کې د پروژې ختمېږي
د فواید امیر رئیس مامور شاول چې نوموړی سړک څو کال وړاندې د ولایتي بیارغونې ټیم جوړ کړی و خدا چې کوچنی و او د خار او نږدې سیمو اوبه پرې راتلې نو سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړ هغه خلکو ته وویل که چیرې د سړکونو په ساتلو کې همکاري ونه کړي نو دا سړکونه بیا خرابېږي
اخیری خواهش ده چې د سړک په ساتلو کې زموږ سره د خلکو همکاري بېخي باید زیاته وي او که خلک
قومی مشر خان عبدالقیم خان ګډونوالو ته وویل په سړکونو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول پولیس هره ورځ تګه راتګ کوي که کوم ځای کې ویني چې د ځمکې سره نږدې په سړک اوبه راځي نو پولیس باید د ځمکې څښتن او دهقان دې ته اړ کړي چې سړک څخه اوبه وغړوي ځکه پوخ سړک د اوبو څخه ډېر ژر خرابېږي د یادونه ورده په خوست کې ولسوالیو او اطرافي سیمو ته په یاد ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولایتي بیارغونې ټیم او ځینو ځایونو کې هم په خپله د حکومت لخوا ټول 280 کیلومتره سړکونه پاخه شوي چې د ساتنې او څارنې بهیرې خورا کمزوری بلل کېږي خلک اندېښنه لري که چېرې د یادو سړکونو منظمه څارنه او ساتنه ونه شي نو ښایي تر ډېره ونه پایېږي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی دا پاکستانی رسنیو د ریپورټونو لمخه وسلواله پاکستانی طالبانو د چهار شنبه پر زده هواد له حکومت سره اعلان کړی موقت اوربن لغوه کړ پاکستانی وسلواله طالبانو دروار کال د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان له حکومت سره یو مشتري موقت اوربن اعلان کړو چې بیا وروسته د اپریل لسمې پورې او غزید په اړه لپی خوره ذبیح الله شفق رپورټ لري
پاکستانی وسلواله طالبانو د دې هواد له حکومت سره اعلان کړی شوی موقتی اوربن لغوه اعلان کړ د پاکستان د دولتي راډیو د راپور لمخې د پاکستانی وسلوالو طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد د چهارشنبه پر ورځ نه وخته په یوې خبرې شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت سره اعلان کړی شوی څلوېښت ورځنی اوربند لغو اعلان کړی دی. د پاکستانی وسلوالو طالبانو وایند په اعلامیه کې ویلي د پاکستانی طالبانو شورا په یوه خوله دا پرېکړه کړې چې له حکومت سره د اعلان کړی شوی اوربند ختم کړی شي، خو له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لړۍ روانه وساتل شي. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه د هیواد له حکومت سره یو میاشتنی موقتی اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاو. شاهد الله شاهد په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د سولې په خبرو اترو کې سنجیده نه و، او په خبره یې پاکستانی سرتیرو په تیرو څلوېښتو ورځو کې د وسلوالو طالبانو نږدې څلوېښت غړي وژلي او تر دوه سوه زیات ژوندي نیولي دي. پاکستانی وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د هیواد له حکومت سره اوربند لغو اعلان کړی چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره کمیټې ټاکلي او دواړو غاړو یو شمېر ملاقاتونه هم کړي دي. د پاکستانی حکومت د کمیټې غړو د مارچ په دیارلسمه نیټه د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د شورا له غړو سره ولیدل او د مذاکراتو د لړۍ په ګډون یې ورسره په یو شمېر نورو اړوندو مسلو خبرې وکړې. دا مهال د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د دې خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د فبروري په اوولسمه نیټه هغه مهال وځنډېد چې پاکستانی طالبانو هغه درویشت برمته شوي پاکستانی سرتیري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي وو. دا یادونه ورده